مشاله دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه منې وخت ګرمي 12 بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګوري په پاکستان کې د پوزیشن لخوا په حکومت تورونه د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ او د دغه راز د ایران د بونو تر وزیر د پاکستان پرونی او بروزنی دوره او په روسي نیمای کې دوا اونیزې خبرونه هم لرو خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر تر چې تاسو سره سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
مسلم لیگ نواز دلی د نیب د چیئرمین په قضیه کې د پلټنو لپاره د پارلیماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د جام د سلی د منارې د ژغورلو لپاره هڅې کوي. امریکایي ولسمشر مندنی ختیځ ته د 1500 سرتیرو واستولو حکم کړی. مشال خبرونو تفصیل. د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د نورو مشیرانو پر ضد د احتساب د ادارې د چیرمن په قضیه کې د پلټنو لپاره د پارلیماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال شاهد خاقان عباسی وویل
په خیبر پختونخوا کې د عمران خان احتساب ټولو کتلې دي او اوس دوی د نیب چیرمن بلیک میل کوي او دباو پرې اچوي چې د حکومت کرپشن مخې ته رانه وړي. نو ګوند یې دا غوښتنه کوي چې یو پارلماني کمیټه دې جوړ کړی شي چې د دې هر څه پلټنې وکړي چې رښتیا د اولس په وړاندې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ یو شخصي ټلویزیون د نیب د چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د یوې ښځې سره د غیر اخلاقي خبرو یو آډیو ویډیو نشر کړه. د دغې ټلویزیون مالک طاهر خان د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار دی. خو تیر ورځ د اطلاعاتو مشیر فردوس عاشقابان وویل چې طاهر خان په وزیر اعظم هاوس کې په یوه غونډه کې د شرکت نه منع کړل شو. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي چې د احتساب قامی ادارې یوازې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد احتساب شروع کړی. تیر ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې نه پس مشال لیډو سره په خبرو کې شیرپو وویل چې یو خبریال سره د خبرو پر مهال د نیب چیرمن جسټس جاوید اقبال د دې خدشاتو اظهار کړی و چې اپوزیشن او حکومت دواړه د هغه نه خوشاله نه دي.
او کېدی شي چې یو وخت داسې راشي چې پیپلس پارټي، مسلم لیگ نون او پی ټی آی په یو هغه باندې ودرېږي خلاف. نو هغه خپل خدشات ظاهر کړي دي. نیب یو داسې اداره چې هغه دې انصاف وکړي او د چا په هغه کې دې نه راځي. د نیب چیرمن حکومت نشي بدلولې.
د پاکستان یو خبریال جاوید چودھری سوره د مخکې په خپل یو کیسوار کالم کې د نیب د چیرمن په حواله یو شمېر انکشافات کړي وو. خو د نیب ویان د دې خبرو تردید کړی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د جام د سلی د منارې د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلابونو لاندې کړې ده. د مشال ریډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې د سیلاب اوبه د جام تر سلی رسیدلي او دا تاریخي میراث د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والي غلام ناصر خادی مشال ریډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر هم لارښوونه کړې چې د هر امکانه کار واخیستل شي او دا منار له ړنګېدو وژغورل شي. خازی په وینا چې سیلاب کچه لارې خرابې کړې او د مرستو رسولو کار له خنډ سره مخامخ ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د سلی شاوخوا ته د سیلاب د اوبو لاره بنده شوې ده. دا سلی د جام دریاب ته نږدې دی چې د هریرو دریاب ته وربهیږي. دې تاریخي ځای ته د رسیدلي تاوان د کمولو لپاره خلکو هم مرسته کړې ده. د جام سلی 15 متره لوړ دی. دا سلی د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې چې له ګواښ سره مخامخ دی شامل کړی دی. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف خبرداری ورکړی چې نړیوال قوتونه د امریکا د جارحیت په ضد یو موټی نشي نو منځنۍ ختیځ باندې بې نظمۍ سره مخ شي. ظریف دا خبره په داسې حال کې کړې چې د واشنگتن، تهران او ترمنځ فشار زیات شوی. د ایران سرکاري خبري ایجنسی ایرنا ویلي چې ظریف دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې کړې چېرته چې هغه لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل. د واشنگتن او تهران ترمنځ تعلقات پس له هغې خراب شول چې کال مخکې امریکا د ایران سره په 2015 کال کې شوي. د نړیوالو قوتونو لخوا د هغې اټومي لوثنامې نه پشا شو چې په اقتصادي بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پس له هغې واشنگتن د ایران پر ضد جارحانه رویه اختیار کړي او دوباره پرې بندیزونه لګولي. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ایران سره د مخ په زیاتېدونکي کړکېچ په تناظر کې مندني ختیځ ته 1530 په دې مخاسته ولي چې هلته خپل پوځي طاقت نور پیاوړی کړي، خو ټرمپ ټینګار کړی چې د دې ځواکونو کردار به حفاظتي وي. د ولسمشر ټرمپ د تېرې ورځې د دې اعلان نه پس امریکایي وزیر خارجه وویل چې ټرمپ انتظامیه پلان لري چې سعودي عرب، متحده عرب امارات او اردن ته د 1.1 ارب ډالرو وسلې په دې مخه ورکړي چې د ایراني جارحیت مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د مې په 23مه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې اضافي ځواکونه به تر ډېره حده په ټوله سیمه کې د ساتندویانو رول لوبوي. ټرمپ وویل موږ غواړو چې منځنی ختیځ محفوظ وي. هغه دا وینا په داسې وخت کې کړې چې جاپان ته روان وو. د ماسکو یو عدالت د پخوانی امریکایي سرتیری پال ویلن د مقدمې نه مخکې په قیاد کې د ساتلو موده ښځولې ده، خو بلخوا ویلن دغه مقدمه سیاسي او په روس باندې د امریکایي بندیزونو انتقام بللی. تېره ورځ د لیفارټو دلی ضلع یو عدالت د ویلن د وکیلانو لخوا دایر کړی شوی هغه درخواست رد کړو چې پکې ویل شوي چې هغه دې د زندان نه خپل کور کې د قید تېرولو لپاره منتقل کړي او د مقدمې نه مخکې د هغه د قید موده تر 29 اگست پورې اوږده کړي. ویلن چې د کینیډا، برتانیا، آیرلینډ او امریکا شریعت لري د تیر کال د دسمبر په 23مه په ماسکو کې ونیول شو او د جاسوسۍ په تورن کړل شو، خو ویلن دغه تورونه رد کړي. کچري هغه مجرم ثابت شو نو په 40 کال قید سزا کېدای شي. د مشال د خبرونو پای او زه به تاسو د موسم حال او د کرنسو به د احمد رانه
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1940 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 1050 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1050 روپۍ او یا پیسې او 1068 روپۍ او یا پیسې. یو ایرو 1038 روپۍ اتیا پیسې او 1048 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 10 پیسې او 40 روپۍ 1.5 پیسې. یو سعودي ریال 9.5 روپۍ 40 پیسې او 9.5 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 88 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستان پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14.5 او 21، په بنو کې به زیات نه زیات 14.5 او 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او 14.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
ودون کو خبرونه مو له مشال رادیو او دلته اساس مخبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. دې غړي خاوري د پاکستان مسلم لیگ نونو د احتساب خامي ادارې د مشر د مبینه اډیو او ویډیو د پلټنو غوښتنه کړي. بلخوا د خامي وطن ګوند مشر وایي
کمه پوره چې د احتساب عمل دی نو یک طرفه دی نه کیږي. د حکومتي دا کم شخصیات چدی دا وې کې سونه الګ رستو کړی دی.
په اسلامباد کې اوکارپو وایي د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ د هیڅ چا په ګټنه دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی بیا وزیر اعظم جوړیږي نو له پاکستان سره به یې ممکنه اړیکې په څه ډول وي؟
مودی که تاسو خیالی مخکینی انتخاباتو نو مخکې سخت خبرې کړې وې چې انتخابات شو، بیا یې نواز شریف هم غوښتې او بلل و خپل سوګند پورته کولو رسم ته، او بیا یې دلته پاکستان ته خپل هم راغلی و.
او په وروستۍ نیمایي کې د ټوکو ټکالو خپرونه پام کوه هم لرو.
بیوقوفی پاوالاتو کې چې څومره قیدیان ډیریږي زمونږ د روژه ماتي د سرخان ما هومره ښایسته کیږي.
هغه څنګه؟
سیمپل، د قیدیانو د پاره له کوره رنگارنګ خوراکونه راځي.
لمشال لڑیو سرو سے او سمو د خبرونه لومړی موضوع دونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم ورزل چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د احتساب کمی داري نائب مشر جسټیس ریټایر جاوید اقبال د مبینه اډیو او ویډیو پلټن لپاره د پارلماني کمیټه جوړولو غوښتنه په کولو سره تور لګولې چې کوم ټي وي چینل دا ویډیو خپره کړي نو مالک یې د وزیر اعظم عمران خان مشیر او ملګری دی. نو دوی ادا کوي چې دا خی د دې معاملې تر شا د وزیر اعظم لاس دی. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو خصوصي معاون فردوس اشکاوان د مسلم لیگ نونو دغه تورونه رد کړی دی. د یادونه دا چې پاکستان یو شخصي ټي وي چینل نیوز ون د نیب چیرمین په اړه یو ویډیو او د ټلیفوني خبرې خبرې کړي چې پکې یو مبینه تن چې د ټي وي چینل په خبره د نیب چیرمین جاوید اقبال دی له یوې ښځې سره غیر مناسبه خبرې کوي. بلخوا نیب دغه ویډیو او آډیو جعلی او دروغ ګرځولی. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر شاهد خاقان عباسی پرون د جمعې په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال په حکومت تور پورې کړو چې د نائب چیرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال بلیک میل کوي او په دې معاملہ کې وزیر اعظم عمران خان د هغې ځنی ملګری او مشیران یې ککړ دي. د نوموړي وینا وا د نائب چیرمین خبریال جاوید چودھری ته ویلي ول چې د حکومت لخوا پرې فشار دی چې د وزیرانو او د حکومت اتحادیانو پر ضد څه قسمه کاروایی ونه کړم، خو د نائب سره ځنې داسې کیسونه شته چې په رابر سره کولو سره حکومت را غورځېدلی شي، نو دا وجه ده چې حکومت په دا قسمه ګامونه پورته کولو مجبور شو. کوم ټی وی چینل چې دا آډیو او ویډیو چلولې، نو د هغې چینل مشر طاهر خان د وزیر اعظم عمران خان مشیر او ملګری دی، نو ترې دا خبره په ډاګه شوه چې د دې هر څه په شا د وزیر اعظم لاس دی. په خیبر پختونخوا کې د عمران خان احتساب ټولو کتلې دی او اوس دوی د نیب چیرمین بلیک میل کوي او دباو پرې اچوي چې د حکومت کرپشن مخې ته رانه وړي. نو ګوند یې دا غوښتنه کوي چې یوه پارلماني کمیټي دې جوړ کړی شي چې د دې هر څه پلټنې وکړي چې رښتیا د ولس په وړاندې راشي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان په لاهور کې رسنیو ته وویل د مسلم لیگ نون تورونه بې ځایه دي او اپوزیشن ګوندونه وزیر اعظم په دې معامله کې ککړ کول غواړي. د نوموړي وینا وه د مسلم لیگ نون دا ماضي پاتې شوی چې دا قسمه جعلی آډیو ریکارډینګز به خپل مخالفینو پر ضد مخې ته راوړل، نه خو به موږ خپلې ادارې ایوازې پرېږدو او نه به د یاد ګوند له وجې کمزوري کېدو ته پرېږدو. زه مسلم لیگ نون ته ویل غواړم چې دا قسمه کارونو له وجې هیڅ قسمه رعایت درته نه درکو، او تر څو چې د شخصي ټي وي چینل د مالک خبره ده، نو هغه نه خو په وزیر اعظم دفتر او نه په سیکرټریټ کې څه قسمه عہده لري. د ذکر ده چې د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل نیوز ون د نیب چیرمین په اړه یوه ویډیو او د ټلیفون خبرې خپرې کړې وې چې پکې یو تن چې ټي وي چینل داوه کوله چې د نیب چیرمین جاوید اقبال دی د یوې ښځې سره غیر مناسبه خبرې کوي. نیب دغه ویډیو او آډیو جعلي او دروغ په ګرځولو سره ویلي ول دا کار د یوې بدناموونکې ډلې دی او پر ضد یې مقدمه درج کړې شوې دي. د نیب د تردید وروسته یا ټي وي چینل معافي په غوښتلو سره وویل دا یې غلط خبر خپور کړی و.
رحمت الله نه راپور تاسو واورېدو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د کمی وطن ګوند مشر عبدالله محمد خان شیرپا وایي د احتساب کمی اداره دی یوازې د اپوزیشن ګوندونو غړي نه بلکې د حکومتي ګوند غړي هم احتساب ته حاضر کړي. نوموړي بیګا مشال ډوته ویل چې د نیب چیرمین ریټایرډ جسټس جاوید اقبال څو ورځې مخکې له خبریال جاوید چودھری سره داسې خبرې شریکې کړې وې چې ښایي د نیب چیرمین د حکومت لخوا تر فشار لاندې دی. بلخوا حکومت دغه تورونه رد کړی دي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوس په دې راپور کې ورو.
پېښور کې د خبریالانو سره د خبرو اترو وروسته آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د احتساب اداره دی یوازې مخالف ګوندونه په احتساب کې نه پنخه کوي بلکې واکمن خلک دی هم احتساب ته حاضر کړي. شیرپاو خان وایي د احتساب د قومي ادارې مشر جاوید اقبال څو ورځې وړاندې د پاکستان د یو خبریال جاوید چودھری سره په یو ناسته کې داسې خدشات هم ظاهر کړي وو چې هغه دا وخت د حکومت له اړخه هم د فشار لاندې دی.
کومې پورې چې د احتساب عمل دی نو یک طرفه دی، نه کېږي د حکومتي دا کم شخصیات چی دی دا وی کی سنے الگ رستو کڑی دی آغا چی کمی خبری کڑی آغا پاگی کتام ویلی دی چی که دیشی چی یو وقتا سرا سی چی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی پا یو آغا ایک ماند ادری گی مگا خلاف نو آغا خپل خدشات زہر کڑی دی. نیب یو دا سی دارا چی آغا دی انصاف ہو کی اور دا چا پا آغا کی دن رازی دا نیب چیرمین حکومت نشی بدلولے.
آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې په یو شمیر نورو ملکی او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږیستئ. همدې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه طاهر خان لږه شیبه مخکې مشارډو ته ویل چې لومبه له کلم لیکون کې جاوید چودري سره د نیب د چرمن مبینه خبري او بیا د چرمن مبینه متنازعه ویډیو او آډیو مخې ته راتللو په پاکستان کې یو نوې مسله راپورته کړي چې له کبله یې له نورو مسلو د خلکو پام اوړېدلې.
تاثر خدای دی چې د نیب د مشر اولنې خبره کړه هغه د مرکې وکړو اخبار سره چې کړې وه کالم نگار سره چې کړې وه جاوید چودري تاسو ذکر وکړو نو هغې باندې لانجه جوړه شوه ځکه چې په هغې کې تور نورې خبرې هم وې لیکن د تورو نه مهمه خبره اوس دا اپوزیشن کوي چې د نیب چیرمین دا خبره کړې وه چې د سره داسې کیسونه شته داسې شواهد او ثبوتونه شته د حکومتي کسانو پر ضد که چیرې د هغه کیسونه شروع کړه نو د نیب چیرمین دا وایي چې بیا به حکومت وغورځېږي حکومت به ړنګ شي ختم به شي. دغه چې کله چاپ شو دلته او بیا وروستو هسې خو د نیب د خوا وضاحت راغی لیکن جاوید چودري بیا دلته په ټلویزیونونو کې ښکاره شوه هغه دفاع وکړه چې دغه خبرې هغه سره شوي دي او د نیب هغه تردید او وضاحت هغه داسې دومره قوي او مضبوط هم نه و. نو ځکه اوس مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف تیره ورځ او بیا د مسلم لیگ نون چې کوم نائب صدر دی پخوانی وزیر اعظم شاید خاکان عباسی دوی اوس دا غوښتنه کړې ده چې د پارلیمان یو کمیټې د جوړ شي چې هغه د دې ټولو پیښو پلټنې وکړي شي او دوی دا دعوه کوي چې د حکومت دباو دی په د نیب چیرمین باندې.
نو ترخان صاحب په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو لوړاندې ویلي دي چې د روژې نه وروستو به موږ د حکومت ضد تحریک پیلوو په دې کې دا قسمه خبرې مخې ته راتلل نو څنګه ګوري راتلونکي ته؟
دې سره ګوره جی یو خبره خدای دې خو اوس شک نشته چې د نیب د مشر دغه اولنی انټرویو او د هغې وروستو بیا دغه د ویډیو او دغه د ټلیفوني خبرو د موضوع سره خو اوس هغه ټول فوکس اوس دې موضوعاتو ته شوی دی هغه د نیب کیسونه یا بل څه یا بل څه نه یو لانجه خو نوې راغلې ده او هغه ختم هم نه ده بلخوا حکومت پرون تېره ورځ د قانون وزیر فاروق نسیم بیگا دلته ټلویزیونی یو چینل کې راښکاره شو یو ټلویزیون چینل کې ښکاره شو او هغه دا خبره وکړه دفاع یې وکړه د نیب د چیرمین نه او بل دا یې چې عمران خان هیڅ اراده نه لري چې د نیب چیرمین لري کی.
دا په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمیزو چارو پوه زموږ همکار طاهر خان تاسو ته خبرې ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دی نیشن ورځپاڼه لیکي که څه هم د یورو جماعتي پر مهال د پاکستان اپوزیشن ګوندونو رایوځای کېدل او د دوی لخوا دا هوډ څرګندول چې د واکمن تحریک انصاف ګوند ضد به لوی اتحاد جوړوي او له روجو وروستو به تحریک هم پیلوي خو ورځپاڼه وایي که چېرې دوی په دغه کار کې کامیاب نه شول نو دغه هر څه به یې ضایع شي. د لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشن په خپل یو مقاله کې لیکي چې د نوي پارلماني غړیو صرف نه میاشتې وشوې چې د خپلو سوکو سوګندې پورته کړې خو په دې شون ګوندونو د یو لوی اتحاد جوړول پیل کړل. د ورځپاڼې په خبره د یو شمیر ناکامه هڅو لکه د ولسمشر لپاره د یو متفق امیدوار غوره کولو نه پس اخر هم د اپوزیشن لوی لوی ګوندونه په یو متحد اپوزیشن جوړولو کې په دې موخه کامیابه شول چې د حریف واکمن تحریک انصاف مخه ونیسي. تیره اونۍ د یوې روژې ماتې پر مهال د اپوزیشن یولس ګوندونه رایوځای شول خو د ورځپاڼې په خبره دا هڅې دومره معنی خیرې او پوره اثر وي چې حکومت ته یې ویره پیښه کړې ده. د ورځپاڼې په خبره د هغې روژې ماتې نه پس چې ټول هیواد کې یې ولس حیرانه کړی اوس وخت راغلی چې اپوزیشن د یو اغیزناک اتحاد په لور ګام واخلي ځکه که د دې نه پس کوم احتجاج یا د سیاسي طاقت مظاهره ونه شي نو بیا به دغه افطاري یو انفرادي غونډه ګڼل کیږي او د اپوزیشن ګوندونو هڅې به د شروع کېدو نه مخکې ختم شي. له بده مرغه ښکاري داسې چې دا لوی اتحاد هم په دغه لوري روان دی ځکه چې په دې اتحاد کې دوه لوی ګوندونه پیپلز او پاکستان مسلم لیگ نواز د ډیرو مودو نه د یو احتجاج خبره کوي خو تر دا مهال هغه احتجاج تر سترګونه شو. د ورځپاڼې په خبره د دې مجوزه احتجاج په لړ کې ورسته اشاره د اختر نه پس رامنځته شوه خو ښکاري داسې چې مسلم لیگ نواز ګوند د دې نه هم په شا شو ځکه چې مریم نواز شریف دغه موضوع باندې اوس خبرې کولو نه ډډه کوي او خپله ټوله توجه یې د حکومت نااهلۍ ته ګرځولې ده. ورسپانه لیکي چې دا مهال په دې اپوزیشن اتحاد کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یوازینی کس دی چې د اختر نه پس د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره تیار دی. جمعیت علما اسلام فی ډله د دې ټول ګوند د غونډې لپاره کنوینر وټاکل شو او فضل الرحمن وار لمخه د خپل ګوند پلویانو ته هدایات جاری کړي چې د اختر نه پس په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د یو لوی احتجاجي مظاهرې لپاره تیاری ونیسي.
د اوبجې بابا چې تاسو د نېشن او رسپانې مقاله وړاندې کوله اوس راځو همدې ته چې پاکستان د دورځني سفر په آخري ورځو پرونه د ایران بنو چر وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان له وزیر اعظم بنو چر وزیر او پوز مشر سره د دوه هیوادونو په تعلقاتو خلیج فارس کې د امریکا او ایران ترمنځ په زیاتېدونکو کړکیچ خبرې کړې. بلخوا هم پرونه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو له امله به امریکا منځنی ختیځ ته اضافي ځواکونه لیږي. نور تفصیل په دې راپور کې. پرون د پاکستان د سفر پر مهال د ایران بنو چر وزیر محمد جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او خلیج فارس کې د امریکا او ایران ترمنځ په زیاتېدونکو کړکیچ خبرې کړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د جمعې په ورځ پاکستاني وزیر اعظم عمران خان له جواد ظریف سره په لیدنه کې ویل چې هیواد یې د برادر ملکونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې د خپل دوستانه اړیکو کارولو ته چمتو دی. د زیارت پر ورځ پاکستان ته تر رسیدو وروسته له ایرانی مطبوعاتو سره په خبرو کې جواد ظریف په سیمه کې وروستۍ صورتحال خطرناک وبلو. د پاکستان پخوانی سفیر او د بنو چارو په اسف دورانی پرون مشال ډوته ویل ایران غواړي چې له امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره د سیمې هیوادونه خپل رول لوبولو ته چمتو کړي.
مناسب موقف ہم جنگ سے باہر حالت کی تباہی راؤ اور ودھان سب یا دل سوکھتی ہم اسلام آباد میسج برابر.
دا پر سال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو له امله امریکا به منځنی ختیځ ته اضافي ځواکونه لیږي چې په سیمه کې لوړاندې موجود خپل عسکر خوندي کړي. په واشنگټن کې له خبریالانو سره په لیدنه کې صدر ټرمپ د امریکا غږ رسنۍ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ایران خپل صلاحیتونه ګړندي کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې یو کال مخکې هغه وخت خراب شوې چې په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ له شوي اټومي تړونه امریکا ووته. د دغه تړون په نتیجه کې د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې پر تهران لګیدلې سخت اقتصادي بندیزونه لرې شول، خو واشنگټن بیا دغه بندیزونه لګولې دي. واشنگټن په منځنی ختیځ او خلیج فارس کې د ایران د فوري ګواښونو له امله د خپلو پوځي تجهیزاتو د زیاتولو امر کړی، خو تهران د امریکا دغه تورونه ردوي. پرون له پاکستان ایران ته د ستنېدو نه مخکې د ایران بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته وکړل او د پوځ مطبوعاتي څانګې له مخې دواړو چارواکو په مشترکه مفاداتو او د سیمې په حالاتو خبرې وکړې. مطبوعاتي څانګه زیاتوي د پوځ مشر وویل چې جنگ د هیڅ چا په ګټه نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې ځینې کارپوهان پر دې نظر دي چې د هند بھارتیہ جنتا پارٹی د مشر او موجوده وزیر اعظم نریندر مودی بیا وزیر اعظم جوړېدل به د پاکستان په ګټه وي. دی وایي مودی چې کله پړومبي وار وزیر اعظم جوړ شو نو هم یې د پاکستان د هغه وخت له حکومت سره ښې اړیکې جوړول وغوښتل. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې.
پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د مئی پر دروشتمه له هغه وروسته هندي وزیر اعظم نریندر مودی ته مبارکي وویله چې د هغه ګوند د هند پارلماني انتخابات وګټل. عمران خان پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې دی د نریندر مودی ګوند بھارتیہ جنتا پارٹی او د هغوی اتحادیانو ته پر بریالیتوب مبارکي وایي. عمران خان زیاته کړې چې دی له نریندر مودی سره په شریکه د سیمې د امن لپاره کار کولو ته په تمه دی. نریندر مودی په جواب کې عمران خان ته لیکلی چې زه ستا د نیک هیلو قدر کوم او ماتل د سیمې امن او پرمختګ ته لومړیتوب ورکړی دی. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوهان وای د انتخاباتي کمپاینونو پر وخت دویناوي د هیوادونو له رسمي پالیسیو سره توپیر لري. لیکوال او شنونکی افراسیاب خټک وای که څه هم نرندر مودی تر انتخابات وړاندې د پاکستان پر ضد موقف خپل کړی و، خو هغه سې کول نه د هند او نه هم د سیمې په ګټه دی. ده ویل که هند او پاکستان د اړیکو ښه کول او پرمختګ غواړي، نو یوازینۍ لارې یې دا ده چې له یو بل سره خبرې وکړي او خپل منځي ستونزې هوارې کړي.
د دې نه بغیر بله لاره نشته چې جنوبي ایشیا کې ګاونډي ملکونه یو بل سره خبرې وکړي. تاسو وګورئ ساک په ټپه ولاړ دی، یو انچ مخې ته نه ځي، او بل طرف ته دغه دواړه ملکونه پاکستان او هندوستان چې کله شنګای کوآپریشن آرګنایزیشن کې یوځای کشي، نو هلته کې بیا دی خبرې هم کوي او بل ته کې سم روانه وي. دا ضرورت هم شته چې اقتصادي پرمختګ لپاره دوی خپلو کې باید خبرې اترې وکړي. او مودی که تاسو خیال مخکېني انتخاباتو نه مخکې هم سخت خبرې کړې وې، چې انتخابات وشو بیا یې نواز شریف هم غوښتی و بللی و خپل سوګند پورته کولو رسم ته، او بیا دلته پاکستان ته خپل هم راغلی و.
د نړیوالو اړیکو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان او هند کې چې اوس مهال څه ډول حکومتونه دي، له هغوی دا تمه کېدای سي چې خپل منځي اړیکې به ښه لوري ته بوځي. خو د ده په وینا په دواړو هیوادونو کې هغه قوتونه زور لري چې ګټه یې د دې هیوادونو ترمنځ په کړکیچنو اړیکو کې ده.
دواړو طرف ته فوج چې دی زیات نه زیات بجټ غواړي. پاکستان کې فوج چې دی هغه غواړي چې مونږ هندوستان سره چې دی دفاع لپاره مونږ پیسې پکار دي، ملک کې پیسې شته نه، هغه خپل بجټ سیوا کول دپاره جنگي جنون پیدا کوي او خبرې اترې کوي. داسې هند کې هم که تاسو کتلې دي د پلواما نه پس عام خبرې د فوج طرف نه داره دي، د هغې وسله چې دی زړه ده، د هغې ټریننګ زوړ دی، د هغې فوجیان ته راشن نه پوره ملاویږي.
د هند د انتخاباتو کمیشن د مئی پر 24مه تایید کړه چې د بھارتیا جنتا پارټۍ په مشرۍ ملي جمهوري اتحاد د پارلمان له 533 چوکیو څخه 301 کم 50 چوکۍ ګټلې دي. په دې 301 کم 50 چوکیو کې 303 یوازې د وزیر اعظم نریندر مودی بھارتیا جنتا پارټۍ ګټلې دي، چې ورسره به نوموړی د راتلونکو 50 کالو لپاره د هند وزیر اعظم وي.
د هند نوی حکومت په پاکستان څه اثرات وي دغه مانی تاسو راپور واورئ. د اورېدونکو اوس راځو دې ته چې د چاسدې په شوکه در کې د ساجد مومن شهید په نوم کرکټ ټورنمنټ روان دی چې پکې 22 لوبډلې برخه اخلي. دا ټورنمنټ چې پکې د پېښور چاسدې مومن او نور یو شمېر سیمو ځوانان برخه اخلي تر د وړو کې اختر پورې به روان وي. تفصیل د شانواز ترکزي په دې راپور کې.
د سبحان خوش وقدر په سرکاري های سکول میدان کې په راجوړ شوی ساجد محمد شهید کرکټ ټورنمنټ کې 22 کرکټ لوبډلې برخه اخلي. دغه لوبډلو کې د محمد او 400 پیښور ځوانان لوبه کوي. وړي د کرکټ ټورنمنټ راجوړونکي او د پیر قلا اوسیدونکي شهزاد خان وای چې ساجد محمد چې د قلا عبدالله ضلعي پولیس افسر د جولای په میاشت 2018 کې په چمن کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی و، او دا ټورنمنټ هم د هغه د نوم سره را جوړ کړي.
دا خو موږ د ایس ایس پی ساجد مومن شهید په نوم باندې سه دا ټورنمنټ، او د دې مقصد دا دی چې موږ د نوجوانانو کې دا ټیلنټ موږ دې دغه کورو باسو، او بل دا چې غلطونه دا کم دا نوجوانان دي چې داتي اوساتلی شي.
د روزي او د سکول د وخت لوځي په دې میدان کې ټولې لوبي یا میچونه د مازیګر په وخت کېږي. دا لوبي د ناک اوټ نظام لکه که هر چا یو میچ یا لوبه هم وبایلله له ټورنمنټ او یا سیلۍ نه به بهر کیږي، او هر ورځ هم یو لوبه کیږي. پرون مازیګر د رشکۍ او د ادیزو د ټیمونو ترمنځ لوبه رشکۍ کرکټ لوبډلې وګټله، او دغه ټیم کپتان فرید الله خان وای
مونږ خو بس لکه د شبان سکول کې چې کوم ټورنمنټ شروع دی کې سالو روزه کې مګه چې بار سن شتلې روزه نه کنه، او هر زمون په علاقه کې د جزز برند مونږ چې کله روزو میچ نه مون رمضان چې کوم دغه مونږ به هیر شي کنه، او بل ټایم د سټیم نه ورځې نه پس مهامي کنه.
په دغه سیمه کې کوم سرکاري د لوبو میدان خو نشته، نو د خو شکل خلک هم دې سکول ته لوب له هم راځي، او په روزه کې د نندار کوم کشمیر هم ډیر زیات وي. سپینګر عبدالرحمن چې د باجوړ سره تعلق ساتي او دا سات پیر خلا کې میشته د لوبې ننداري له راغلی وو.
او دلته د ګرون کمزوریم ده، او دغه نن ان شاء الله تعالی چې دلته حکومت لګ اکشن والی او دغه کې نو ډیره ښه خبره وي چې د مونږ دی ورېرون او ریمون ته منغه ملاو شي.
مونږ خپل علاقې سره چې کوم د پیر خلا ټیم دې سره خو دغه کوم تاون کوم لاس پړقول.
دغه ټورنمنټ به تر د وړو کې اختر پورې روان وي، او د ارګنایزر یا جوړونکو شازاد پوینه چې لاختر ورستو هغه بیا د نور لوبو ټورنمنټونه او یا سیالي هم را جوړوي، ځکه د سکولونو د ګرمۍ چټیانې وشي نو زیات ځوانان بیا په لوبو کې هم برخه اخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډیو ته وګورئ سید الاسلامي بجی شی او مجید بابر هم سټډیو ته راغلل نو راځي چې له خپله خبرو لډی زو
مسلم لیگ نواز گوند یو مشر د پاکستان په فانی وزیر اعظم شاهد خاقانه به سید وزیر اعظم عمران خان او د هغه د نورو مشرانو پر ضد د احتساب د ادارې د چیرمین په قضیه کې د پلټنو لپاره د پارلماني کمیټه جوړولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په فانی وزیر اعلی او د قامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو ویلی چې د احتساب قامی ادارې یوازې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد احتساب شروع کړی. تېر وخت په خبرو کې د یوې خبري غونډې نه پس مشر له طرف خبرو کې شیرپا وویل چې یو خبریال سره د خبرو پر مهال د نیب چیرمین جسټس جاوید اقبال د دې خدشاتو اظهار کړی و چې اپوزیشن او حکومت دواړه د هغه نه خوشحاله نه دي. د نو راپورونو پر اساس په رات تقوا جماعت کې په کورونا 14 کې درې تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د کابل د نهمې ناحیې یو پولیس جناغه افسر پر ساجانس ته ویلي چې چاودېدونکي مواد ښایي په هغه مایکروفون کې ځای پر دې شوي وو چې د جماعت ملا به اذان کوه او خطبه به ویله. افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د جام د سری د منارې د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلابونه لاندې کړې ده. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف خبرداری ورکړی چې که نړیوال قوتونه د امریکا د جارحیت پر ضد یو موټی نه شي نو منځنی ختیځ به د بې نظمۍ سره مخ شي. ظریف دا خبره په داسې حال کې کړي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ اړیکې په بې ساري ډول خرابې شوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران سره د مخبدیت د کړکیچ په تنادر کې منځنی ختیځ ته 15 سرتیري په دې مخاصته وي چې هلته خپل پوځي طاقت نور پیاوړی کړي. خو ټرمپ ټینګار کړی چې د ځواکونو کردار به حفاظتي وي. د ماسکو یو عدالت د پخواني امریکایي سرتیري پال ویلن د مقدمې له مخې په قید کې د ساتلو موده ختمولې ده. خو بلخوا ویلن دغه مقدمه سیاسي او په روس باندې د امریکایي بندیزو انتقام بللی.
دو مجید بابر چې تاسو ته خبرونه لډیزونه د کو په دین مای کې دوه اونیزي خبرونه لرو د نړۍ رنگونه او پام کوه. خو تر هڅه مخکې راځو د ټوک ټکالو خبرونه پام کوه. ته د خبرونه ساسو لپاره امان الله نصر او د هغوی ملګری چمتو کوي راته چې په ګډه وښو.
پام کوه. السلام علیکم ګرانو د وزیر اعظم حیران خان نوی ملک ناپرسان ته حیرانو او د د شیخ چلی د ماما زامنو وزیرانو ته پریشانو اوریدونکو دا د را ورسیدو د شیخ چلی د تر زوی ګورګین میرچکه الکه تازو پریشان ولی را پاسه کنا تن شروع که. ایران خان سی ویلی دی چه دیر جر با غریبانو تا دو دو در جن حق دیسی چرگی او چرگان ورکوی چه دلتا تا تخوه دوی بال تا یو در جن آگه وگرزی او چه دلتا تا پرشوه دوی بال تا دو در جن آگه ورکی او بیان اخپلی مزیک وی ایشه دلی انده بوی املیت بوی انده گوٹاله بخوره پدې کې فیصل وابډا سیبرا پاتې دو وای لکه دا څه دي ما تراشه یو کروڑ نوکریان را روان دي کنه لوکل خو څه د بهر نه به خلک دلته نوکرې پسې راځي. پدې کې د ساينس اند ټیکنالوژي فولاد چودري صاحب عرف ثانی انستاین راټوبوالو وای فکر مکوي د کراچي په سمندر کې د پټرول او ګیس کوهان راوتلې دي. په کور کې کډبی دي کمنګې دي کګډوې کبوتلې دي او کګیلنی ټولی راواله او ډکوه کنه عشقوه نو اخیر چې کوه هوالو د وچ کوه نه یو وچ مونږه کرا وتلو وای اشا مشه بیه ته وای مثالو گیا چې کوه دا پهاړه او نکلا چوه. پولاد چودری ورته په غوسه شو وای د چوه بچیا دا راته وای چې پټرول څه شو مونږه ګورته په خندا شو وای هغه خو مایا نو خپلې څڼې په غوړې کړې او دغه سندره شروع کړه چی خانه ما های خانه نوابا چنه دی غواری که چی با دی خوراوی نه نوابا مایانوی تی جاجانور توی چی تیل زمونگ نجوریگی ظالمانو ده چا چا تیل بباسه همیشه مو ده نورو پا تیلو باندی گزاروی. بس ده شیخ شلی خوبو پا دیگی سرتاج گل باجی بیاسوی وای چی ده ایران خان لبرکه البته بارانونه سیوای شوی دی ما وی د شیخ چلی باجی بارانونه خو په افغانستان کې ډیر سیوای شوی دی هغه د چا برکت ده وای ظاهر ده حالت خله چلوی خو د کلونو نظمون برکات روان دی ما وی خانه خړوتو نداله ولی ورځ به ورځ پورته کیږي تاسو خو ویل چې دالران به ارزان شي 50 لک کورونه به جوړوي په دې کې به مراد سیبره ټوب کړلو وای زمړه تاسو خو په مسخروم نه پوهیږي مونږ خو ګپ لګولو بیا وای ډالر که ګران شوی دی نو خو باید چې ټرمپ پریشانه وی مونږ ولې پریشانه شو روپۍ خو نه ده ګرانه شوی کنه نو ګرانو او ډک له ارمانه ملګرو غونډهګردي خو به مو لیدلې وي دهشتګردي هم عامه ده دا وه سیاستګردي او یوه بله ګردي چې نن سبا ډېره مشهوره ده هغه د پولیس ګردي که تور کوي که سپین که سوټه وي که کوکین که ما وي او که رنګین د دوی خوښه ده او دغه رنګه یو پولیس دا وخت د توتکو سره ده الله دې خیر ورپېښوي نو
نوگرانو او سرگردانو ملگیرو دا وخت زما سره اخ شخصیت ناست دی چې که زما پو زما تشي او که ساتن دی که جنگ وي که پډه که سپک وي او که درنا د ده پنځه سره غوټي په غوړو کې او سر یې په کړایي کې وي او دا بل څوک کیدای شي ښاغلی پولیس
وایا وایا کنه د میډیا والاو سره موږ داسې خاص چنه نه وو او وایا خدای به دې په تاڼه کې نه کې را سره میرمنه چې درته وښیم چې د سیر نه څو خمیرې پخیږي او د یو نیم سیر نه څو پراټې پخیږي او
یو دا سړی څه وایي په روژه کې خو خوله لږ سمه خوځوه
روژه روژه خو زمونږ اصل سیزن دی بیبی په روژه کې به محنت کوو نو به دا اختر خلچه برابریږي که نه
وای 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 دا سړی څه وایي په روژه کې خرچه رشوت
رشوت نه مٹائی شیرینی چای پانی نه پروژه کی چه پکوڑی والا پکوڑی گرانی کی کساب غوخه ډبل کی نائی ویخته په 300 کی درزی جوړه په 2000 کی هغه کمائی ده او پولیس والا که اس به ضرورت څه خاوري والی هغه رشوت دی ها واړی وا تو تکو
نه دکانداران خو خلکو ته چیزونه ورکوي کساب غوخه ورکوي تاسو څه ورکوئ خلکو ته څه کمائی کوئ
دا تاسو ډیر ښه سوال وکړو توتکو الان کې زما دا ستاسې رنګه د کم اکلي ښځې نه دا توقع نه وه خو په اصل کې خبره داسې ده چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ د خلکو سره په خلاصه خولو کې خبره نه کیږي الان کې په خلاصه خولو کې نسوار بیړۍ چای هر څه خلاص وي بیا هم چې دوی ته غوسه ورشي نو په دوو کسانو نه ټینګیږي جنګ په پیسو او په ډپه ډالرو والي نو اوس خو روژه ده په هر رنګه دم پابندي ده بیا ګرمي او بیا ګراني ده اوس خو چې سلام ور واچې سلام دې را سره پاتې دی کار وایه غرض بیان کړه ټایم مزه یې کوه د هر کس سترګې په تندي او تندی په سټ کې پروت وي جنګ ته خالي بانه غواړي هغه مثال خو به دې اورېدلی وي توتکو چې وایي د خره مرګ د چرموشانو اختر دی بس دلته د دوی جنګ شي اول ته مونږ ورشي او بندې کو په تاړه کې
یو نو په تاڼه کې ولې بندوې
بس کاروبار تو تکو خلق به سره جنگیگی په تاڼه کې به بندیگی بیرته به خوشی کیگی نو به زموږ جیبونه ډکیږي
نه نو دا جنگونه خو د روزې نه علاوه هم کیږي هغه وخت تاسو کمایی نه کیږي
هغه وخت لږ وي تو تکو زخمونه معمولی وي د روزې جنگ شدید او زخمونه کاری وي چې څومره زخم کاری وي هغومره به ډیره کمایی وي
نه اکسکیوز می زه پوی نشوما دا په خلاصه خولو کې ولې زخمونه معمولی وي
بیوقوفي دا د مابین فارغه خلک نه دي دغه مصیبت دی بس چې د دوی سره جنگ شي دغه فارغه خلک دغه درېمان راشي سره خلاصې کي نه سر مات شي نه لاس
نه زه په دې نه پوهېږم چې دا پروژه کې سوله صفایي والا چرته لاړ شي
اوی تو تکو په روژه کې خو ټول فارغه وي تر روژه ماتي په دغه جنګونو او په ډو ټایم پاسوي بس دوی دواړه ورته جنګیږي او هغوی خپړې ورته ټکوي چکشکي ورته وایي
ها نو دا خلک چې ستاسو په تاڼه کې بند شي بیا نو تاسو کله خوشی کوئ
دونه خاص نه کم سې کم یوه هفته زیاده سې زیاده دوې هفتې
یو ولی دا دوې هفتې بیا ولی
بیوقوفي په حوالاتو کې چې څومره قیدیان ډېرېږي زموږ د روژه ماتې د سرخان هم هغومره ښایسته کیږي
هغه څنګه؟
سیمپل، د قیدیانو د پاره له کوره رنګارنګ خوراکونه راځي. د تلاشۍ په وخت والدار صاحب ښې پستې پستې او تورې سپینې ټوټې زموږ د پاره یو سایټ کی او هلوګان دوی ته ور واستوي کنه.
یو یو یو، دا خو ظلم دی، انیای ده.
د انیایۍ بچۍ چې غوښه ورکې نور مستېږي، نور یې په سر راخېږي. ښه، یو کیسه درته کوم. یو ځل یو مجرم راغلو، هره ورځ به له کوره څلور څلور کیلو غوښې ورته راتلې. اډو له تاڼې نه به بهر نه وتلو، مونږ به خوشې کړلو، ده به بیا جګړه کړې وه، بیا به تاڼې ته راغلو. وای یاره چې په کور یمه، درې مې ودونه دي، اتلس مې ماشومان دي. یو خو د روژې ماتی او پېشملي رنګارنګ فرمایشونه کوي، د اختر شاپینګونه کوي. ابه چې تاڼې ته راشمه، نه د کور بیلونه وي او نه د روژې او اختر مصیبتونه. په کلاره خورم، سکم او حساب نه منم. یاره توتکو، ته یقین وکړه چې دا سړی به مونږ ته له جیبه پیسې راکولې، ولبند مې وساتئ. نو ځکه مونږ دغه فارموله راوایسته چې غوښې خپله واخلو او الوګان دوی ته ورکړو. بیا یې نو په خېټه کې جوړ غم شي، ولې چې هرې خوا ته بم شي اوالات ورته جهنم شي. بس چیغې کې بغارې کې و یاره مړ مو کړلم، باسئ مې له دې جهنم نه.
یو یو یو، نو دا ستاسو حواله دومره سخت دی؟
توتکو ابو هوا چې د هر ځای د خرابه شي، نو جهنم ترېنه جوړېږي.
یاره دا خو یو عجیبه کاروبار دی ستاسو.
حوالاتو ته سپږې وریله کړو، مونږکان ور پرېږدو. توتکو نن سبا خل په شرافت نه پوهېږي چې بند یې نه کې، بیا یې تنګ نه کې، پیسې نه راباسي. ته خبره یو پښتون په لاهور کې چیړیاګر جوړ کړلو، زمری، پړانګ، پیل، غرض هر رنګه حیوان یې راوړلو. ټکټ یې 50 روپۍ ولګولو، هیڅوک نه راتلل. بیا یې ټکټ نیم کړلو، بیا هم هیڅوک نه راتلل. آخر اعلان وکړو چې مفت راشئ. دنیا راغله، دلته دروازه د بار نه بنده کړله او اعلان یې وکړلو چې هلکو 1500 روپۍ راوباسئ، کنی زه د زمري پنجره خلاصوما. خلکو به 1500 روپۍ ورکې او بار به ووتل، 1500 روپۍ به ورکې بار به ووتل. او توتکو، د شرافت زمانه نه ده اوس. راوباسه 1500 روپۍ، کنی په جیب کې مې مار دی، مار درې لکوم. دا وګوره.
او ملګرو، نن زمونږ سټوډیو ټینشن تی ګړبړې شن، ته شاعر شاعران مستې مستان، مفلس او حیران. بلې بلې، د نامه مفلس او تخلص حیران دی. نو ګوره چې یو شاعر شي او بیا د روجې مازدیګر شي، ګوره چې څه وایي ورته غوږ او غوږ او غوږ شي.
روجه ده، مازیګر دی او خیال دی د نسوار.
واوا واوا،
په جیب کې پیسې نشته او مفلس دی خواروزان.
واوا واوا،
بلې او په خیال کې مې روشونه، سجی او کبابونه، چې خلاصې مې کړې سترګې، نو دالونه او تیار. او په جیب کې پیسې نشته او مفلس دی خواروزان.
واوا واوا،
هر خواته چې نظر کړې تندیان وي گنجی گنجی. هر خواته چې نظر کړې د تندیان وي گنجی گنجی. کوږ وږ به درته ګوري لکه چرمش چې شي خونخوار. په جیب کې پیسې نشته او مفلس دی خوار. مهربانی مهربانی مهربانی. بله بله، او غریب صرف په بوی باندې هم دلته گزاره کړه، که غوښه که پلاو دی ازموی بې سرمایهدار. او په جیب کې پیسې نشته او مفلس دی خوار. مهربانی مهربانی. 15 وخت المنځونه، تراوی او هم نفلونه.
قبول شه قبول شه.
15 وخت المنځونه، تراوی او هم نفلونه. اصل رنگ بکی خارا په دکان کې دکاندار. او په جیب کې پیسې نشته او مفلس دی خواروزه.
واوا واوا، مفلسا.
خیالی پلاو پوخ کړی وی غریبو ناصرانو. دا آخری شعر دی.
های های ناصرا.
خیالی پلاو پوخ کړی وی غریبو ناصرانو، اصلی پلاو نصیب کی د وزیر او ټیکدار. او په جیب کې پیسې نشته او مفلس ته خوارو زار. تنگ 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 تنگ.
دا
مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استیز استاد کوربا اسر الله مومن تاسو د ټوک ټکالو اونې خبرونه افهم کوه ووره دا چې امان الله نصر او د هغه ملګرو جوړ کړو او اوس هم وار رسیدلې د بلې اونې خبرونه د نړۍ رنگونه دا خبرونه چې تاسو پکې د ساينس او فلم او نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي. کوربای ګولیاز دی.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لار بار معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امازون کمپنی مشر جیف بیزوس د یو نوي خلایي جهاز ماډل معرفي کړي دي چې تر 2040 کال پورې به سپوږمۍ ته انسانانو او نورو ضروري آلاتو لیږلو مشن لپاره کارول کیږي. د انساني مداخلت په غیر چلیدونکي بلو مون خلایي جهاز به ساينسي آلات سټلایټس او د ګډو تګ راتګ لپاره استعمالیږي. په دې کې د بی ای و نومي یو نوی راکټ انجن لګیدلی دی چې د 1515 کیلوګرامه قوت سره پرواز کولی شي. د امازون مشر وای سپوږمۍ ته د ورتګ وخت را رسیدلی دی او دا ځل به دا په مستقله توګه وي. د امازون کمپنی مشر خپل خلایي جهاز بلو مون په واشنگتن کې د ناسا او نورو متعلقه کسانو ته وړاندې کړو. بلو مون کې دومره ایندن وي چې لازمه کې تر سپوږمۍ پورې سفر کولی شي. په دې خلایي جهاز کې دا قابلیت هم دی چې د سپوږمۍ پر سطح د سامان وړلو کار هم کولی شي. د بلو مون خلایي جهاز وزن به له ځمکې نه پرواز پر وخت 15,000 کیلوګرامه وي، خو سپوږمۍ ته رسیدو سره د دې وزن به 3,000 کیلوګرامه پورې راټیټ شي. په دې پروژې کارکوونکي وایي چې بلو مون د سپوږمۍ په جنوب قطب کې د کوزیدو کوشش به کوي. په دغه ځای کې د واورې لوی زیرمې موجودې دي. په دغه سیمه کې موجود د واورې اوبو څخه هایدروجن جوړېدای شي. د دې په مرسته به په نظام شمسي کې د نورو مشنز لپاره خلایي جهازونه لګیدل کېدی شي. د امریکا حکومت مارچ په میاشت کې اعلان کړی و چې 2040 کال پورې سپوږمۍ ته د امریکایي ستورمزلو لګولو اراده لري. د امازون مشر وای چې تر 2040 کال پورې به ټول کار بشپړ شي. د دې په خبره له 2014 کال راهیسې په دې پروژه کار شروع کړی و. دی وای چې د دې پروژې مقصد سپوږمۍ ته په اسانۍ سره رسایي ترلاسه کول دي. د فرانسوي انزورګر کلاو مونیک لاس جوړیو جوړ انزور د 1.5 میلیون ډالر په بدل کې پلورل شوی دی. د دومره پیسو په بدل کې د دغه فرانسوي انزورګر یو نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی دی. دغه ورځ دا لومړی ځل دی چې د یو امپرشنست انزور له 1.5 میلیون ډالر د پورته بیا بدل کې پلورل کیږي. مونیک دغه انزور 1890 کال کې د انزورونو خپلې هغې لړۍ کې بشپړ کړ چې های سټیکس نوم ورکړل شوی و، او په نورماندي سیمه کې د هغه کور ته څیرمه کلیواله سیمه انزوروي. لدی مخکې دغه انزور په 1980 کال کې اله د 2 میلیون ډالر په بدل کې پلورل شوی و. لدی مخکې تر نږدې یوی سلیزی پوری دغه انزور هغې کورنۍ ساتلې و چې د انزورګر له استازی یې پیرلې و. اوس د انزور پلورونکي ادارې سوتبی په یوه اعلامیه کې ویل شوی دا نهم تر ټولو ګران بیا انزور دی چې په نیلام کې پلورل کیږي. ویل کیږي چې هغه کس چې د نیویارک نیلامي ادارې یې نوم نه دی یاد کړی له 500 نورو کسانو ډیره ورکړه. د مونیت په های سټیکس لړۍ کې ټول ټال 25 انزورونه دي چې ډېر یوس د نړۍ لړ او بر په ګالریو کې ځوړند دي. اوسنی پلورل شوی انزور د نوموړي هنرمند څلورم انزور دی چې روانه پیړۍ کې نیلامیږي. دا محل د نړۍ تر ټولو لوړ یا جگ ایورسٹ کې د شروع کمپنیو د خیمو یو خار جوړ شوی دی. د پسرلي موسم کې 315 غرختون کې او د غوی لارخود سره د 2000 کسان د ایورسٹ غره شلو کمپنیو کې غونډ شوی دی. ایورسٹ د نړۍ تر ټولو جگ غر دی چې د سمندر له سطحې نه 8,500 متره لوړ دی. پسرلي کې سلګونه غرختون کې ایورسٹ څوکې ته خیجي. څوکې ته تر ختو مخکې غرختون کې د شلو کمپنیو کې لر او بر زی چې دومره لوړ ځای کې د اکسیجن کمی سره ځان عادت کړي. سکال د نیپال حکومت د سروې څنګه یو ډله هم له دې شلو کمپنیو سره تللی چې د ایورسٹ غره تازه لوړوالی معلوم کړي. دا شل کمپونه د ایورسٹ سوکی سویلي برخه کې له سمندره 5,375 متره لوړ جوړ شوی دی. د سکال په سرلي کې نږدې 8,000 غرختونکو نیپال کې د همالیا غر د دیشتو مختلفو سوکو د کچ کولو اجازه ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي چې هر کال د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې د ایورسٹ سکی د کچی معلومولو هیله لري. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
پیکه ہے کیا
په نړیوال باکس افس کې فلم ایونجرز اینڈ گیم په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم ایونجرز اینڈ گیم تر اوسه پورې د 2.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. د فلمی نړۍ ویبپاڼو تر مخه دا فلم به په راتلونکي اونیو کې د فلمی نړۍ تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم اوټار ریکارډ مات کړی. فلم اوټار د 2.78 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې فلم پوکومن ډیټیکټیو په دویم نمبر دی چې د 2.75 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی حاصل په دریم نمبر دی چې د 10 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سټوډنټ آف د ایئر 2 په لومړي نمبر دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم بلانک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سټرز دی. د هالی ووډ سینما مشهور اداکار انجلینا جولی نوی فلم میلیفیسن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. لومړی فلم په 2016 کال کې وړاندې شوی و. په هغه فلم کې انجلینا جولی یو جادوګری کردار کړی دی. فلم میلیفیسن د 1959 کال د ډیزنی کمپنۍ کامیاب کارټون فلم سلیپینګ بیوټی څخه متاثر شوی کردار باندې جوړ دی. په دې نوې فلم کیسه کې د جادوګری منفي کردار په مثبت بدل شوی دی. د فلم نوم میلیفیسن مسترس آف ایول دی. دا فلم د اکتوبر 14 نمایش ته وړاندې کیږي.
I remember the story of an evil witch. When I look out my window and the princess she cursed to sleep forever. Many sights to see. The story became legend. And when I look in, but this is no fairy tale. There are many who prey on the innocent. I'm sure your kind would agree. If I didn't know better, I'd say you were making a threat. Well, do you? Do I what? Know better. What have you done?
د پاکستانی سینما اداکار شمون عباسی نوی فلم درج لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا فلم به په اکتوبر میاشت کې د پاکستان ترڅنګ امریکا، برتانیا، کینیډا، اماراتو، کویت، بحرین، عمان او قطر کې هم نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم درج کې په پنجاب صوبه کې د دوه ورونو کیسه ښودل شوې او په دې فلم کې د لادرکه کسانو لټون هم ښودل شوی دی.
میرا شوہر ایک مہینے سے لاپتا ہے اور جس شخص نے اسے اغوا کیا ہے وہ کون ہے؟
اگر آج ان دونوں کو نہ روکا گیا تو کل یہ 2 سے 2 ہزار ہو جائیں گے.
عورت کی بھوک، پیسے کی بھوک، زمین کی بھوک، کرسی کی بھوک، کوئی نظر نہیں آتی، تمہیں میری بھوک نظر آتی ہے.
کیا دیکھا ہے؟ جس جرم میں اس شخص کو سزا دی گئی، اس جرم کا قانون کی کتابوں میں کوئی وجود ہی نہیں. کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، میں اسے ڈھونڈ لوں گی.
زندگی بتانا چاہتا ہوں تیرے ساتھ
نمان. میں نے کبھی کسی نفسیاتی مریض کو پہلے ڈیل نہیں کیا.
جس قوم کو چوہے اور کتوں کا گوشت کھلایا جائے نا میڈم، وہ قوم اسی طرح بھوکی رہ رہ کے ایک دن تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے.
هندی سینما وتیل اداکار سلمان خان فلم بهارات با د وړوکي اختر پورس نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې کترینا کیف، تبو، جکی شروف او دیشا پټانی هم کار کړی دی. دا فلم د جنوبی کوریا مشهور فلم اوڈی ٹو مائی فادر څخه اخذ شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر ظفر عباس جوړ کړی دی. په فلم بهارات کې سلمان خان د 1947 کال نه واخلې تر 2010 کال پورې د خپل ژوند کیسه کوي.
اکہتر سال پہلے یہ دیش بنا اور اسی وقت شروع ہوئی میری کہانی. لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک مڈل کلاس بوڑھے کی لائف کتنی بورنگ رہی ہوگی، اب انہیں کیا بتائیں. جتنے سفید بال میرے سر اور داڑھی میں ہیں اس سے کہیں زیادہ رنگین میری زندگی رہی ہے. زبانی ہماری ایک دم جانے من تھی. اس وقت دیش کی حالت نازک تھی, امپلائمنٹ تھا نہیں, اور پھر ایک دن ہمیں پتا چلا
عرب میں تیل نکلا ہے جی,
تو کیا سر پہ لگائیں گے؟ نام اور عمر بولو.
بھارت.
بھارت کیا؟
میرے بابو جی نے دیش کے نام پر میرا بھی نام رکھا ہے. اب اگر اس کے آگے پیچھے میں کوئی سر نیم لگا دوں تو اس نام کا قدر اور عزت دونوں ہی چھوٹے پڑ جاتے ہیں.
بھارت جی, اس دفتر میں چناؤ کا نامانکن پتر نہیں بھرا جاتا ہے. اور جس نوکری کے لیے آپ آئے ہیں اس میں اتنی بھاری گیان کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آجا ڈوب جاؤں تیری آنکھوں کے اوشن میں.
نندی سنما اداکار شاہد کپور نوے فلم کبیر سنگھ لمڑے مکمل ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کبیر سنگھ کې شاہد کپور په مختلفو کردارونو کې خودل شوی دی. دا د ارجن ریڈی فلم ریمیک دی. په فلم کې شاہد کپور د میډیکل زده کوونکی وی. دا یو رومانوی فلم دی. فلم کبیر سنگھ به د جون په 28مه نمایشه لپاره وړاندې کیږي.
شیوا سن, اس دن میں تیرے کلینک پہ آیا تھا نا, تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی.
پلیز پلیز بھائی, یہ سب مت کرے.
میں کیا پوچھ رہا ہوں, تو کیا بول رہے
روکن الکوہل یہ سب بول رہے تیرے بارے میں؟ فور گاڈ سیک دیکھ یار, میں تیرے کو لینے آؤں؟
چل میں نہیں آؤں.
کیوں
نہیں آؤں گا؟ مطلب نہیں آؤں گا نا, بولا نہیں آؤں گا. یہ سب چلتا رہا تو بھول جائے گا کیا اس کو؟
نام کیا ہے؟ پریتی.
پریتی کوئی ایسی ویسی ڈگری نہیں ہے, دس از ایم بی بی ایس. وہاں پیچھے بیٹھ کے کیا کر رہی ہو؟ آج کون سا لیکچر ہے؟ کہاں ٹیچر؟
چیپٹر کلوز ہو کے بھی 6 مہینے ہو گئے, تو ابھی بھی پریتی پریتی کر رہا ہے.
کبھی
تو بھی پریتی
تیرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں پریتی, اگر تجھ میں میرے لیے ویسا پاگل پن ہے دین کال می, ادروائز یو نو می.
لائف میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب اندر سے نا گھنٹی بجتی ہے, تب بند کر دینا چاہیے سب, نہیں تو یہ بندہ گیا.
درد تمہارا بدن میں میرے زہر کی طرح اتر رہا.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
میں پھل مل گئی.